ویب سایت ماست www.azadiradio.com. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی همکارم اسمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه، سلامت اوسه سرور صاحب. کور ودان قدر بنا اردن کو تاست هم سلامون اورندی کو. د ښه پرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د کابل د علماو شورا پر رئیس د حمله عامل نیولې دی او تحقیقات ورڅخه کوي. نور موضوعات هم لرو او تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د کابل د عالمانو شورا د رئیس قاتل نیول شوی دی. داعش سختریزي ډلې د خوص او ورغزې ایجنسۍ د حملو مسؤلیت ومانه او پاکستان وایي په کراچۍ کې د چین پر کنسلګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وویل هغه دینی عالمان چې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي باید له مشکوکو معلوماتو یا تهدید سره د مخامخ کیدو په صورت کې پولیس خبر کړي. د کابل د دینی عالمانو شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی پرون شنبه د چل ستون په دهنه باغ سیمه کې ووشل شو. د جمعې په ورځ په خوست کې د ملي اردو شپږ ویشت پوځیان په داسې حال کې په یوه برید کې ووشل شول چې د جمعې لمونځ یې کاوه. په دې پیښه کې تر پنځوس زیات ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي د خوست حملې په اړه جدي څېړنې کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویند محمد هارون چخنسوري پرون خبریالانو ته وویل چې په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت د ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغې حملې ته ورته وه چې د 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. چخنسوري وویل چې په دې اړه جدي څېړنې کیږي او هغه کسان به چې غفلت یې کړی محاکمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې حمله غیر انساني او غیر اسلامي بللې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه په یو شمیر نسبتا کوچنیو ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. د دې کمیسیون مرسیالي وسیمې بادغیسی آزادي رادیو ته وویل چې د یو شمیر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د ګټونکو ابتدایي لیست به اعلان کړي.
سره تعداد زیادی از ولایت دیگر در حال
په ډېرو ولایتونو کې په کار لګیا یو. فکر کوم چې نن به د یو شمېر هغو ولایتونو چې ساحه یې کوچنۍ ده او کار پکې آسان و پایلې اعلان کړو، خو د ولایتونو نومونه مې په یاد نه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمعې په ماښام د ولسي جرګې د فراه، دایکنډي، ارزګان، جوزجان او بامیان د ګټونکو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. کمیسیون مخکې ویلي و چې د پنځو ولایتونو ابتدایي پایلې د شنبې په ماښام اعلانوي، خو وسیمې بادغیسی وویل چې دا پریکړه یې بدله کړه. هغې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قبایلي سیمه ورغزه ایجنسۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې په غاړه واخیست. د ورغزو ایجنسۍ په کلایي سیمه کې د جمعې په ورځ په یوه مارکیټ کې په انتحاري حمله کې پنځه دیرش تنه ووژل شول او تر پنځوس ډېر نور ژوبل شول. د کلایې اکثره اوسیدونکي شیعگان دي. د پاکستان پولیسو تر حملې وروسته وویل چې چاودیدونکي مواد د ترکارۍ په یوه صندوق کې مارکیټ ته وروړل شوي وو. خو داعش پرون شنبه پر خپله ویبپاڼه اعماق ادعا وکړه چې د کلایې حمله دوی کړې ده. داعش ادعا کړې چې په حمله کې اووه پنځوس شیعگان وژل شوي او پنځه اویا نور ژوبل شوي دي. دې ډلې پرون د خوست لیوا په جومات کې د اتحادي حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د پاکستان پولیسو ویلی په کراچی شهر کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. پولیسو ویلی په دې اړه چې د حملې طرف په هند کې دی څېړنې کوي. په کراچی کې د جمعې په ورځ د چین په کنسولګری حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګری ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې په غاړه واخیست. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ. محسن داوړ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نږدې ملګرو او لومړیو کسانو چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د ملاتړ لپاره ږغ اوچت کړ. د ټولنیزو رسنیو پر بیلابیلو پاڼو د محسن داوړ ملګرو د هغه د واده عکسونه خپاره کړي او پلویانو یې مبارکۍ ورکړي دي. او د سوریه دولتي رسنۍ وایي حلب ښار د وسلوالو مخالفانو په ډزو په لسګونه تنه ژوبل شوي او یو شمېر کسانو ته د سترګو د نظر او سا ایستلو ستونزې پیدا شوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون پرون شنبه د یو شمېر کسانو تصویرونه وښودل چې په روغتون کې ډاکټران درملنه کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارونکو په قول وویل چې پر حلب له حملې وروسته ګاز خپور شوی دی. د وسلوالو مخالفانو مشانو دا تورونه چې ګني له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی رد کړل. زموږ شغله آزادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل د علماو د شورا د رئیس له قاتل څخه پوښتنه روان دي. د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د ولسمشر غنی وایي حکومت له نړیوال ټولنې سره خپل ژمنې تر ډیره عملی کړې دي. په ورسګان کې یو شمېر موټر چلوونکي وایي امنیتي ځواکونه ورڅخه غواړي چې د دوی د وژل شویو غړیو جسدونه له طالبانو راوړي.
د مارای ساری د سپینجر په اس باندې ماراستې خو سر سلبسته هغه ته ولیدې نسوي د سر ضربتي چانګور سره دی تیاره ور سره ده.
یو افغان د خبريالانو د خوندې توپ لپاره اپلیکیشن جوړ کړي.
بدا سیستم د معلومات به پراتنګ کې د خبريالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډیر ښه یو موثر شی وي.
پاکستان وایي چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د حمله په اړه تحقیقات کوي او داسې ګومان کوي چې دا حمله په هند کې پلان شوې ده. د دې یو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګې او همداراز حقیقت څه دی. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. مولوي حقانی پرون په کابل کې په یو حمله کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړیو آزادي رادیو ته وویل چې حمله د هغه کور ته نږدې وشوه. د افغانستان ولسمشر دا حمله غندلې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د حملې په تړاو یو کس نیولای دی. نور جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د دې وزارت وایاند نجیب دانش پرون ازادي رادیو ته وویل چې د مولوی عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی او تر څیړنو لاندې دی. نجیب دانش وویل د پولیسو ډلې تر حملې تقریبا 30 دقیقې وروسته بریالي سوی چې پر مولوی حقانی د حملې اصلي عامل ونیسي. تحقیقات پیل سوی او بکتل سي چې د دې حملې تر شا د نورو تروریستي ډلو لاس دی کده پېښه کوم بل اړخ لري. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل چې که ثابت سي چې یو شمېر دینی عالمان له ځانګړي ګواښ سره مخامخ دي یا په عمدي او مشخص ډول د حملو هدف دي لازم اقدام به وکړي. په ديني جماعتونو او مذهبي مراسمو په خاصو ځایونو کې چې خطر وو موږ د خلکو په غوښتنه او د دینی عالمانو په غوښتنه ځانګړي اقدامات وکړل، خو په انفرادي ډول موږ تیار یو چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره وکړو. مولوی عبدالبصیر حقانی پرون د چلستون په دانه باغ سیمه کې وویشتل او وژل سو. د افغانستان جمهور رئیس پرون د هغه قتل غندلی او په دې اړه له ارګه په خبر پاڼه کې لیکل سوي چې تروریستان پر دیني عالمانو، قاریانو، دیني محفلونو حمله کوي او څرګندوي چې عملا د دین له مبلغانو او اسلامي ارزښتونو سره په جګړه کې دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله لیکل سوي چې داسې حملې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دیني عالمانو اراده نسي کمزوري کولای. د کابل د دیني عالمانو د شورا پر رئیس تر دې مرګونی حمله درې ورځې مخکې د کابل په قصر ورانو هوټل کې د دینی عالمانو، چړیانو او طالبانو پر مسبی غونډه انتحاري حمله وسوه. د نومبر په شلمه په کابل کې د اسلام د پیغمبر د زیږیدو د کلیزې په مناسبت پر مسبی غونډه په دې انتحاري حمله کې 55 تنه ووژل او 94 تنه زخمیان شول. په کابل کې د تیرې شنبه د ورځې د حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت وایي له نړیوالې ټولنې سره یې خپلې ژمنې په سلو کې شپېته عملي کړې دي. د ولسمشر ویان هارون چاخان سوري په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په ګډه د دې غونډې کوربتوب کوي. په دې غونډه کې چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل څېړل کېږي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
د افغان ولسمشر ویان هارون چاخان سوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډه ته وویل افغان پلاوی لډکو لاسونو سره دغې ناستې ته ځي او له ډېرو ښو خبرونو سره به بیرته هیواد ته راستون شي.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت
دی وی هغه ژمنه چې افغان حکومت له خپل خلکو او نړیوال ټولنې سره لرلې ډېرې یې له څلور تر پنځو کلونو وخت اخلي. د مالی په وزارت کې زمونږ همکارانو هغه څېړلې چې لوټول یې له 50 څخه تر 70% پورې عملي شوی دي او ځینې هغه چې له 50 سلنه کم عملي شوی په ستونزو یې خبرې شوی او ورته بدیلې لارې سنجول شوی دي تر څو هغه ته ورسیږو. له بروکسل او ورسا غونډو څخه وروسته د جنوا کانفرنس د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کانفرنس بلل شوی دی. دا غونډه د روان نومبر میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په یاد غونډه کې چې د افغانستان په استازیتوب کې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو استازو هم د ګډون ویلې دي. د جنوا د کانفرنس په څنډه کې د نړیوالو مرستو، سیمه ایزې پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې په کیفیت، د مخدره موادو او اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو د ګډون او د سولې په اړه بیلابیل نورې غونډې هم په پلان کې دي. د ولسمشر ویان وی په یاده ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالي مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په غونډه کې د خلکو پر وړاندې د حکومت ژمنې او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړل کیږي. افغان دولت به په دغه ناسته کې راپور ورکړي چې د ځان بسیاینې لپاره به د بدلون له لسیزې وروسته تر کومې کچې پورې کار وکړي. د هارون چاخان سوري په خبره په تیرو 15 کلونو نو کې په دې برخه کې ډیر کارونه شوی او تمه ده چې د دغه لسیزې په دوهمه نیمه یعنی په راتلونکو 15 کلونو کې په دې برخه کې اغیزمن پروګرامونه پلي شي.
د ورسګان او کندهار ترمنځ تلونکي موټر چلوونکي او مسافر د هغه څه په اعتراض کې لاریون کړی و چې وایي د کندهار امنیتي ځواکونو د ورسګان کندهار لوی لار د دوی پر مخ تړلې ده. د دوی په وینا د کندهار امنیتي مسؤلان له خلکو غواړي چې د سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه واخلي. د کندهار امنیتي مسؤلانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له ارزګان څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
والی قماندان شاروالی اردو امنیت ملي د ولس غږ نه اوري، بالکل نه اوري.
دا ژغونه د ارزګان او کندهار ترمنځ د لیلاري د موټر چلوونکو او تلونکو سپرلوی دي چې دولت ته په غوسه دي. د دوی شمیر لسګونه تر رسیدي اعتراض په شکل د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلی وه. دوی وایي د کندهار امنیتي مسؤلینو یې د تیرې ورځې راهیسې پر مخ د کندهار او ارزګان ترمنځ لویې لاره تړلې. دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ زیاتوي چې د کندهار امنیتي مسؤلینو ورته ویلي چې تر هغو به لاره ورته خلاصه نه کړي څو چې د دوی د وژل سوو سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته نه وي راوړي.
وسره ګرځولې نه د دې خو مټر پیډین نه دغه خو یو تیرن کوټر پیډین
چې دغه خدای چې وسال ته ناشتې د خط مچوانان را ګرځي یا د ولس را ګرځي اجزي را ګرځي دا د دغه د پاره را ګرځي وای ته د طالبانو سره زموږ شهیدان راوي د طالب سره د چا زور پر رسیږي
د مارای ساری د سپینجر په اس باندې ماراستي خو سر سلیبسته هغه ته ولې نه سوای د سر ضربتي چانګ ور سره دی تیار ور سره ده د خپل د انس راخ سای پر بغل باندې چانګ ور سره تیریږي د نس کولای چې د خپل شهید راوخی د سر خو زما زور نه رسیږي ار سره چې توپک لري د توپک دا بس مو عوام خلک مشروانان او دا ولس دا بس مو مجرم په دغه واجب باندې مجرم چې موږ مزور کاری
من سره مل بل څوک څوک ستونه نه لري دا دولت خلک چې دي دام پاک صفا مسلمانان دي دا طالبان چې دي دام صاحب ستره مسلمانان دي دا وطنی دا موټروان دا خوارو غریب ملت ولس دا مطلق کافر دي شزه په دغه کې پاتې ده دشته کې پاتې ده مېړه متل یېګه دغه په سیدا مړی په شهید په سیتی څنګه نه را باسي په مایراولي
دا فدا سیال کې چې خو درې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر یاد لاره د افغان پوځیانو پر کملاتي کاروان برید وکړي چې پر مهال زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لواوښته چې د یادو سرتیرو څخه د یو شمیر افغان سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو سره پاتې شوه موټر چلونکي او تلونکي سپرلۍ دغه راز دا کوي چې د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس په یو نوم او بل نوم پیسې ورڅخه اخلي او زوروي دغه موټر چلونکي او سپرلۍ چې له دولت څخه سخت ګیلمندي غوښتنه کوي چې یاد لارې دې ورته خلاص او امنیت یې کړي او لشکي لخوا څخه غوښتنه کوي چې په خپلو منځونو کې د سپر په توګه نه کاروي
هر ورځ په دې لارې کې ناخالصتا هر ورځ د موټروان لاس ماتی د موټرو هندارې ماتی مینونه په پټاویږي خو هم زوره وردی دام زوره وردی موټروان د چا جواب ویلی
هڅه موکړه چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسولینو سره هم خبري وکړو خو هغه په کراتو کراتو زموږ ټلیفون ته ځواب ونه ویلی د ورزګان ولایتي ادارې هم منی چې د کندهار امنیتي مسولینو د ورزګان او کندهار ترمنځلو لاره د موټر چلوونکو او سپرلې پر مخ تړلې خو وايي چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسولینو سره خبري پیل کړي د دغه ولایت مرستيال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته داسي ویل
تم سر وختي د خلک ماتم په ډېر تعداد سره ډرایوران را لچ به می دا غي څه ولس نه پر دا غي نمائندگان دل تر وخت د موضوع ما سره شریک کړل به دستي قماندانی امنیت می مکتوبي شکل ما نه هم تلیفون ورته وکړ چې موضوع د خپل مقامات سره شریک کړي هغه هم موضوع د مینه امنیتی سره د کابل سره شریک کړی ده ترڅو د کابل د خپل د قندار د پولیس سره او د غوی سره د خبرو شریک شي او دغه کار چې د پولیسوم کړی دا نه وړه کار کړی د ځکه د ملکی خلکو مخ باندې د لارې تړل چې د هیڅ قانون سره برابر نه دی
د ورزګان او قندار ترمنځلو لارې چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري لکه ولس کلون رئیس خلک درغولو او د امنیت غوښتنه کوي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د هیواد د تاریخي آثار او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر غوره کړي په دې مناسبت پرون شنبه په کابل کې یو مشورتي غونډه هم جوړه شوې و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو جکپوړو مسؤلانو پکې برخه اخیستې و په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واوري
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د یونسکو له ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د یو منظم او همغږي پلان له مخې د افغانستان لرغونی سیمې او تاریخي آثار له زیانه وژغورل شي په دې مناسبت د شنبې په ورځ په کابل کې یو ناسته جوړه شوې وه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل افغانستان په 1950 میلادي کال کې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د لاحه په نامه د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی خو په هیواد کې د سلویخت کلنو جګړو له امله د دغه کنوانسیون مواد په سمه توګه عملي شوي نه دي د وویل په نننۍ مشورتي غونډه کې د افغانستان د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو په ساتنه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او یونسکو مکلفیتونه په ګوته کیږي
هدف یو مشورتي غونډه ده چې موږ سره کم کولای شو یو عملی پلان جوړ کړو د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ ته چې موږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د آدرس نه مشخص کړو چې کوم وخت کې څوک کوم اقدام کوي
د د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخه افغانستان په 1993 میلادي کال کې د یونسکو د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کړی چې د هیواد په فرهنګي او تعلیمی برخو کې کار کوي. خو د لاحق کنوانسیون هغه کنوانسیون دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب په چارو بوخت دی. په جوړې مشورتي ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود عزیزی وویل د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د ساتلو لپاره د 02 په نامه د پولیسو شاوخوا 1500 کسیزه قطعه ګمارل شوې ده. همداشان د دفاع وزارت د حقوقو رئیس نعمت الله احمدزی وویل د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار شوی چې په جنګي حالاتو او د عملیاتو پر مهال د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړو له امله د هیواد تاریخي آثار او لرغونې سیمې په 100 کې اتیا زیانمنې شوي او په لسګونو زره آثار یې بهر ته قاچاق شوي دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشر پتریشیا وویل د افغانستان د تاریخي آثارو ساتنه د دې هیواد د تاریخي پیژندګلوۍ ساتنه ده او دغه مسئلې ته باید زیات ارزښت ورکړل شي.
This workshop is the result of concrete actions taken by the government to move.
دغه ویل دغه ورکشاپ د 1950 کنوانسیون د موادو د عملی کېدو په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو نتیجه ده چې کړی دي. یونسکو په دې برخه کې د افغانستان حساسیتای او ملاتړ کوي. د کابل موزیم د مسؤلینو د معلوماتو لمخې اوس هم د هیواد زرګونه تاریخي آثار چې د کورنیو بهرنیو قاچاق کوونکو لخوا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته لیږدول شوي د حکومت او یونسکو له هڅو سره سره بیا هم هیواد ته نه دي راوړل شوي.
اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. امریکایي ورځپاڼې سټار اینڈ سټرایپس په دوو پیښو کې د یو امریکایي او دو افغان سرتیرو وژل کېدو ته په اشاره لیکلي. د امریکا پوځ تایید کړی چې یو پوځي په افغانستان کې وژل شوی دی. خو پوځ په دې اړه په خپل بیان کې نه دی ویلي چې دا پوځي د افغانستان په کوم ځای کې وژل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي د دې پوځي له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو شمیر 9 تنو ته ورسید. حاضر دمه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 بهرني پوځیان میشتي. سټار اینڈ سټرایپس ورسپانې همداراز کښلي نړیوالو ځواکونو د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورساوه او اوس د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد د جګړې مسؤلیت د افغان ځواکونو دی او دا ځواکونه د نړیوالو پوځیانو له لوري روزل کیږي. د ورځپاڼې د دو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه لیکلي چې دا دوه تنه پرون شنبه هغه مهال ووژل شول چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپتر ته په کندهار کې تخنیکي ستونزه پیښه شوه. ورځپاڼې د طالبانو د ادعا یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډله وایي چې د ملي اردو دا هلیکوپتر دوی ویشتی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جماعت کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حمله یادونه کړې چې وبشتنه پکې ووژل شول او په لسکونو نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي چې د بریډ یو وار بیا د افغانستان د استخباراتي ادارو وړتیا له پوښتنې سره مخامخ کړه. د افغانستان ولسمشر په یو بیان کې چې ارګ خپور کړ د بریډ خندلی او د هغه په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دوام کې کاږي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد زیاتېدا دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د افغانستان حکومت د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کولو توان لري؟ ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 1 نیټه وشي.
تاسې زموږ ژغله ازادي رادیو اوري سات 8 بجې او 30 دقیقې دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خبري اعلانو د خوندیتوب او څارنې لپاره د درک په نوم اپلیکیشن جوړ شو. په هیواد کې د درک څارنې یا جی پی ایس شرکت اجرایی مشر آغا ملک سهار پرون شنبه په کابل کې خبري اعلانو ته ویل دا پروګرام چې په ځیرکو موبایلونو کې د کارونې وړ دی شپږو میاشتو کې جوړ شوی دی. نور تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او امنیتی پیښو د مخنیوي لپاره د چارنې یا جی پی ایس سافټویر شرکت د درک نامو اپلیکیشن طرح کړی. د دغه شرکت اجرایوي مشر اغه ملک سهار د شمې په ورځ د یاد اپلیکیشن د پرانستې غونډې ته په کابل کې وویل خبريالان د دې اپلیکیشن په کارونې سره کولی شي د ځان او یا اړوند رسنې ته د ګواښ پر مهال امنیتی بنسټونو ته په کم وخت کې خبر ورکړي.
دا بل خبريالانو سره مرسته وکړي چې د دې ټکنالوژي پر مټ باندې لکور خپل ادارې سره وصل وي او ډېری کارونه د دې سیستم پر مټ وکولای شي. روزمره کارونه د دې کار پر مټ وکولای شي. د دې خوندیتوب کې به د ګرینزون خوندي ساحې کې د چټ او نور پیچرونه د سیستم لري هغه به د دې استفادې ډېری کارونه آسانه کړي. بل به دا سیستم ډیټا او د دې معلومات به په راتلونکي کې د خبريالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډېر ښه یو موثر شی وي.
درک هغه اپلیکیشن دی چې په زیرکو موبایلونو کې د استفادې وړ دی او خلک د هغې په کارونې کولی شي د خپلو چارو اړوند ادارې او کسان د ځان له موقعیته خبر کړي. د درک اپلیکیشن کارونکي کولی شي چې د اړتیا پر وخت د یوې بټنې په کیکاګلو له وړاندې ټاکل شوي باوري کسان او امنیتي ارګانونه د مرستې لپاره خبر کړي. درک خپلو کارونکو ته د افغانستان خوندي او خطرناکه سیمې هم مشخص کوي. ګواښونکو سیمو ته د وتلو پر مهال هم د او هم یې ادارې ته خبر ورکول کی. دا اپلیکیشن داسې وخت پرانستل شو چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ځینو رسنیزو ادارو د معلوماتو له مخې د روان کال بیا تر اوسه 13 خبريالان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی. افغان خبريالان چې تل له پیښو ځوریږي اوس د دغه اپلیکیشن د کار له پیله هرکلی کوي. لډلی محمد داود وایي
احساس خوب نه میکنیم بخاطر که
دی وی ز په یو انتاری حمله کې ټپی شوم تر اوسه خپل ځای پامن کې نه احساسوم. زه هیله منیم چې دا یو ښه اپلیکیشن وي او د خبريالانو لپاره خوندي وي.
یک اپلیکیشن خوبه باشه برای خبرنگارو و تصویرداران که مسئول باشن.
خوله دې سره خبريالان دا اندېښنه هم لري چې اسې نکله د دغه اپلیکیشن له لارې د دوی محرم معلومات د داسې چا لاسونه ته ورشي چې د بیان د ازادۍ مخالف دي. خو د درک سافټویر شرکت د دغه اندېښنې په غبرګون وایي چې د هرې رسنۍ د خبريالانو معلومات به د همغې رسنۍ د مسؤل په اختیار کې وي نه د بل چا.
اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسلګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرح په هند کې دی څېړنې کوي. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسلګرۍ حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو ویلي چې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. د پولیسو په وینا هغو کسانو چې د جمعې په ورځ په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګری حمله وکړه د سی فور چاودیدونکي مواد استعمال کړي وو. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې او چارواکي عمر خطاب پرون اسوسییټډ پرس ته وویل چې د دوی په باور حمله د بلوچستان د بیلتون غشتونکو مشر اسلم اچو پلان کړی و. خطاب وویل چې پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړي چې اسلم اچو په هند کې دی کنه دی. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګری وسلواله حمله وسوه. پولیسو ویلي چې حمله دریو کسانو کړې وه او ټول وژل شوي دي. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غشتونکي ډلې واخیست. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر عمر خطاب ویلي چې حمله د دشمن هیواد لوري پلان شوې وه چې د هند پر خوا اشاره کوي. دا بیلتون غشتونکي ډله د هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د دې ډلې ویان د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د پاکستان ځواکونه او چین د بلوچستان د راتلونکي د بربادۍ هڅې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د چین پر کنسولګری له حمله سره په تړاو څلور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. دوه پاکستانی چارواکو چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پرس سره خبري کړې ویلي چې مشکوکو کسانو حمله کوونکو ته زمينه برابره کړې وه. په کراچۍ کې په دې حمله کې دوه پولیس او دوه ملکی وګړي ووژل شو. د پاکستان حکومت ویلي چې د کنسولګری یو چینایي کارکونکي په امن ځای کې دي او د چین حکومت ته د هغو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د هند دولت تر اوسه د پاکستانی چارواکو د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. په حمله کې دواړه وژل شوي ملکي وګړي د کوټې د پښتون آباد د سیمې اوسیدونکي وو چې د ویزې اخیستو لپاره د جمعې په سهار په کراچۍ کې د چین قنصلګری ته ورغلي وو. د هغوی مړي پرون په کوټه کې خاورو ته وسپارل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ځوان افسر په نوم د غزنی له مخور څخه یو اوریدونکی لیکي طالبانو وحشتناک او د ټولو اسلامي اصولو خلاف بریدونه کوي او بیا یې غندي او خپل اصلي څیره له خلکو پټوي. محمد له کندهار لیکي طالبان او حکومت باید سوله وکړي ځکه د جنگ ټول تاوان د افغانستان دی. عبیدالله سرولی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت باید د مولوي صاحب حقانی قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړي چې نور ترې عبرت واخلي. سیف الله جلیلی د لوګر له ازري لیکي د حقانی صاحب شهادت د دین د دشمنانو کار دی. عبدالی د غزنی له مقر لیکي له دې وروستیو پیښو داسې ښکاري چې طالبان په داعش بدل شوي دي. فریدون حلیمیار له فرا لیکي د مرکزي حکومت څخه غواړو چې په فرا کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي ځکه چې د اضافي ځواکونو د راتګ سره د فرا امنیت شسو.